द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
सरी मशेक द मनोरी तिनको द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे नंदितवार वस दाउ द अगस्त में आष्टे स्वर ल समनेता दा پاکستان کې دی وخشوی دی د ماخام شپږ بجې افغانستان کې د ماخام پنځنی میو دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار نه بجې شوی دی د ډیو ریډیو دی او ساته خبری خبرونه کې زانیلا خالد
او وګم جالوان
تاسو ته هر کلی وایو وړاندې کوو د خبرونو سټکی
پاکستان نن د خپل ازادۍ او یوم کلیزه په داسې حال منځي چې د تیری اونۍ د کوټې برید د غم د خلکو په زړونو کې تازه دي او کورنۍ وایي چې د دغه وژل شو خلکو پوښتنې ته ځواب ورکولو کې ریاست ناکامه دی د کوټې یو ځوان وایي
موږ ټول ښار غمجن دی او په دې وجه د دې شهیدانو بچان پاتې سلو د دې ذمہوار دي موږ ته حکومت راکړي
د پاکستان سیاسي او دفاعي سړنکاران وایي هیواد د اویا کاله ازادۍ باوجود هم د پښتنو سیمه کړکېچ او تشدد سره مخ ده او د ژوند بنیادي سهولتونو نه محرومه ده سیاسي مشر می افتخار حسین وایي ترهګرۍ ته ماتې ورکولو لپاره به تندروي په ضد کامی تګلاره باندې پوره عمل کول پکاري
شګردو خلاف خوشلی نکاتی جنډه در ټولو پټو په شریکه ورکړی دا نېشنل اکشن پلان دا د ټولو پټو مشترکه چې کوم دی یو پالیسی دا او کپاغي عمل کوي مونږه مطلب د دې ملګریو
د افغانستان صدر اشرف غنی د ځوانانو پارلمان پرانستلی په موقع د هیواد په نوې کول غکړې یو نوې افغانستان جوړولو لپاره د هڅو کړی
تاسو هغه ځای کې چې د ملت کور او د ملت نه دولت
داود نن رزی د خبرونو سرټکی او سراندې کو د خبرونو تفصیل
پاکستان نن د اتوار پر ورځ والا سمګس باندې د خپل ازادۍ او یوم کلیز المنځي چې یو اونۍ باندې په کوټه کې ځانمرګي برید شوی او اتیاو نه زیات کسان پکې وژل شوی د ازادۍ دروازه په مناسبت وزیر اعظم نواز شریف خپل بیان کې ویلي د کوټې غم لا تازه دی ولی هغه ویلي مونږ هغه کسان هم یادو چې چا د ملک د ازادۍ لپاره ځانونه قربان کړی دي د دغه ترڅنګ د صدر ممنون حسین لخوا ویل شوی دی چې د ملک لپاره قربان شو د وینو یو یو قطره را باندې قرض دی د پاکستان د مشرانو د دغه ویناو په اساس رونکي او بیا ماهران وای چې او یا کالو کې ملک هغه څه ترلاسه کړی نه دی کوم چې پکارو د پښتنو سیمې د کرکیچ سره مخ دي دوی د تشدد په ماحول کې اوسېږي او بیا قبایلي سیمو کې د فاټا ریګولیشن اکټ یا اف سی آر تور قانون قبایلي وګړو ته بنیادی حقونه نه ورکوي چې څنګه د ملک نورو برخو کې اوسیدونکي خلک لري په هانوای یوازې ترقی پنجاب صوبې کې شوې ده او د دې صوبې خلکو ژوند معیار د نورو په پرتله ښه دی
د عوامي نېشنل ګوند مشر می افتخار حسین د قومي اکشن پلان په صحیح توګه عملداري خبرې کړې دي او ویلې دي چې باید په دې لړ کې څه قسمه تفریقونه کړې شي د نور زیات کړه چې کوم شل نکاتی ایجنډا د جماعتونو لخوا حکومت تور کړی شوی واکه حکومت پر عمل کوي د دوی ملګرتیا ته تیار دي دا خبر افتخار حسین په چمن کې د ان پی ایالتی مشر اصغر خان اچکزی په حجره کې غونډه ته وکړه په دې موقع د ګنور اهم مشران هم موجود وو د وړاندې ویل چې په اوسنی حالاتو کې پښتنو ته د یووالي ضرورت دی او د غسی بلوچ خلکو سره هم رسته پکار ده
او اوس هم د نعمت الله سرحدی رپورټ تاسو په پام راګرځو چې په بلوچستان کې خلکو د کوټې د سانحه ورسته د پاکستان د ازادۍ روز لمنځلو نه ډډه کړې ده دغه تفصیل تاسو ته وړاندې کوم
لکه څنګه چې د 14 اگست د خوشحالي په ټوله دولت کې لمنځل کیږي خو په بلوچستان ایالت کې هغه رقم خوشحالي نه لیدل کیږي ځکه چې دغه خلک کم دي د سیمه د کوټې د سول هسپتال د ځانمرګي بریده باد ډیر سخت غمجن دي خو بیا هم دلته ورځو په چمن سره د شارګوټي کې د عام خلکو سره خبرې کوو سدي صبر وای
مانو جبلا دې زب 14 اگست باندې دا وایم د کوټه کې د وکیلانو او سایپنس د حکومت سوسولل به حکومت دا غوښتي چې دا راګرځولې وي او زمر مخ کې کوم چې من کې 14 اگست بناوي هغه موږ ډېر خوشحالي مناوي نن شهر ته وګوره په شهر کې چې نهسته ایسو خلکو یې ما جنډي لګولې دي موږ حکومت څخه خواست کوچ دا کوم چې مشترکې دې راوګرځي
زما نوم ته ولاس زیدی نن 13 اگست نور کلو به دامر په ډیر شان شوکت سره په شاینه شان تر کسره مناوي دا کال چون کې د کوټي واقعیا پر 13 اگست سوي د نوډیر د غم غمجن میاشت 14 اگست دا چم په پرتاج جوړ کتل سي کچیر د پاکستاني جنډیان لګي نو دا سره سره تور جنډیان هم لګوستوي
نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن
دا د وایس اپ امریکا دیو ریډیو دا
او د سوال سمګز د پاکستان د ازادۍ دروازې په مناسبت د سوات نوبل انعام ګټونکي ملاله یوسفزئی په ټویټر د مبارکۍ پیغام خور کړی دی. پاکستانی ورونو او خویندو د ازادۍ ورځ مبارک شه. ملاله په دغه پیغام کې ویلي او زیاته کړې ده چې راځي چې د تعلیم او میرمنو د واک اختیار ورکولو لپاره د خپل قام نور هم بهتري راولو. میرمنو د تعلیم او د حقونو لپاره خپل غږ پورته کولو پر سر ملاله یوسفزئی د امن نوبل انعام هم ګټلې دي.
د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی ادا کوي چې دوی د پاکستان او افغانستان په سرحدي پوله باندې د شمالي وزیرستان تحصیل شوال مالی تلافات انګورډي څخه بیا تر د تخیل پوري په پاکستانی فوج باندې د توغندیو د بریدو مسولیت په سر اغستیدا.
او د خالی پروس په زرګونو د شام ملکی وګړو خوشالیان لمنځلې دي او د شمالي خار منبیج چې زیاتره تباه شوی دی خار ته بیرته ستانه شوی دی. د غلطه یو ورځ باندې د امریکا په ملاتړ کې هوایي عملیاتو له کبله د داعش یا دولت اسلامي پاتې تراګر په شاتم بول شوی. شمالي خار منبیج د ترکیې سره تړلې پوله لري. پس کوردستان 24 ټلویزیون باندې رپورټونه کې د دغه خار ملبې نه ډکو سړکونو باندې ډېرې موټرې په ګرځېدو ښکاره شوې دي او ښځې ماشومان او نارینه لوی تعداد کې ښکاري چې پیاده سفر کوي او د غلطه ځان رسولې دي. دغه کډوال چې منبیج ته ستانه شوې دي دوی اطرافي برخو کې پناه اخیستې وه او د شام ډیموکرات قواو د دغه پر امنه خار د بیرته ته کنټرول راوستلو لپاره جګړه هم کړې.
په نیویارک کوینز علاقه کې یو امام او د غنایب د یو نامعلوم وسلوال په ډزو وشتل شوی دی. قاتل لا تر اوسه نه دی نیولی شوی. د پولیسو د وینا تر مخه دواړه کسان هغه مهال وشته شو کله چې دوی د خالی پروس په یو کوڅه کې روان وو. قاتل د شانه په دوی ډزې وکړې او په سر یې وشتل او بیا سمدستي د موقع نه وتښتېدو. د امام عمر 55 او د هغه د نایب عمر 48 کاله وو. د حملې په شا مقصد لا معلوم نه دی خو دغلته د بنگلاديش ټولنې خلک وایي چې دا حمله د نفرت په بنیاد شوې ده.
د امریکې د لامبوزنې د لوبو چمپیون مایکل فیلپس د خپل کریر د رښتم د سرو زرو اولمپیک تمغه ګټلې ده او سکلنی مقابلې چې ریو کې روان دي په هغه کې 15 تمغه ګټلې چې ګمان دی دا به د نوموړي په اولمپیک لوبو کې اخیری ځل برخه اغستل وي. دغه تاریخي اولمپیک لوبغاړی د 100 مترو د لامبوزنې مقابله کې بری ترلاسه کړی. د دغه ترڅنګ هم د 100 مترو د ښځو مقابلو کې امریکایي لامبوزنې لوبغاړی د سرو زرو تمغه ګټلې.
بلخوا د امریکا کانګرس کې حزب اختلاف مشر میرمن نانسی پلوسی د خپل ګوند غړو ته خبرداري ورکړې ده چې د هکرانو لخوا د دوی ذاتی معلومات په ډاګه کول ورسته دي د خپل موبایل فونونو استعمال نه ډډه وکړي. میرمن پلوسی وایي خپل د ناوړه ټلیفون کالونو میسجونو ښکار ده. د ګوسیفر 2.0 پنوم هکر په خپل آنلاین یو پیغام کې وایي د ډیموکریټ ګوند تنظیمونو نه دا د غلا د کړې. دوسنۍ پیښې وړاندې د ډیموکریټ مشرانو ایمیل هم دی هکر پټې کړې وې.
او په فلیپین کې په سونو مزارچانو د صدر رودریګو دوتریټه د هغې منصوبې پر ضد لاریون کړی دی چې په کوم کې هغه پخوانی ډکټیټر ته قامي احترام ورکول غواړي. صدر منصوبه لري چې پخوانی پوځي امیر پر ریاستي احترام سره د اتلانو په دیره کې خاورو ته وسپارل شي. د هیواد په ځینو نورو برخو کې هم مظاهرې شوې دي خو دوتریټه په خپل خبره کلک ولاړ دی. هغه وایي د دوی مړي به د هغه د پلارنۍ هدیرې ته د اتلانو هدیرې ته ضرور رسول کیږي.
په عراق کې د امریکا په مشرۍ کې جنګیدونکي کورد پېشمرګه ځواکونو عملیات شروع کړي دي چې د موسل خوا کې کلی د دولت اسلامي نه بیرته واپس واخلي. پېشمرګه ځواکونو ویلي دي چې ګڼ شمېر کلی محفوظ کړي دي. موسل د عراق کاغه دویم غټ ښار دی کوم چې داعش دوه کاله مخکې قبضه کړی و. د عراق مشرانو د دې شمالي ښار په روان کال کې واپس اخیستلو لوس کړی دی. د تایلند پولیس تر مخه په رستو کې یو بل پسې بدترینه دھماکو په شالاس پیجنګلوي کړې ده او په دې لړ کې یو کس گرفتار کړی هم دی. د قومي پولیس ویان د اتوار پر ورځ مطبوعاتو ته وویل چې پلټنې روانې دي خو د زیات سوالونو ډډه وکړه. په تایلند کې چارواکو د زیارت په شپه او د جمعې په سهار شوي یولس وړو دھماکو سرچ شروع کړی دی، د کومې په نتیجه کې چې څلور کسان مړه او یو شمېر ژوبل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زموږ یو ساته خبری خبرونه ته غوږی. موږ سره ملګری اوسئ او اوس هم څنګه چرباندې تاسو په خبرونو کې واوریدل. پاکستان نن د اتوار پر ورځ 14 اگست باندې د خپلې ازادۍ او یوم کلیزه لمانځي چې یوه اونۍ روان دی. په کوټه ښار کې ځانمرګي برید شوی او د اتیاو نه زیات کسان پکې وژل شوي دي. په دغه موقع وزیر اعظم نواز شریف او د صدر ممنون حسین لخوا د ازادۍ دروازې په لړ کې پیغامونه خپاره شوې دي. د ازادۍ دروازې په مناسبت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د کوټې غم لا تازه دی. ولې هغه ویلي؟ موږ هغه کسان هم یادوو چې چا د ملک د ازادۍ لپاره ځانونه قربان کړي دي. خو بیا سیرونکي او ماهران وایي چې اویاو کلونو کې ملک هغه څه نه دي ترلاسه کړي کوم چې په کارو او هغه پرمختګ نه دی شوی. نور تفصیل لري ارشد حسین په دې رپورت کې.
دستورې تخپل پیغام کې صدر ممنون حسین د کوټې د ترهګر برید د ځپلو سره د خواخوږي سرګندولو په موقع وویل چې دغه شهیدانو وینه به نه ضایع کیږي او د شهیدانو د وینو یوه یوه قطره په موږ قرض ده. د سرکاري ریډیو تر مخه صدر او وزیر اعظم د 14 اگست په مناسبت ولسته د خپل شخصي ګټو د ریاست په امنیت، استحکام او بقا باندې د قربانولو غږ کړي. د هیواد وزیر اعظم نواز شریف سږ کال د هیواد د ازادۍ ورځ د هند د ولقې لاندې کشمیر کې د روان تحریک په نوم د کولو اعلان کړي. پاکستان سږ کال د 14 اگست ورځ په داسې حال کې نمانځي چې عام ولس کې د تحفظ احساس په کمیدو دی او د هیواد په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرو پر ضد روان عسکري عملیاتو په لکونو خلک خپل کورونو پریښودو او په کیمپونو کې جون تیرولو ته مجبور کړي. د ډیو ریډیو سره د خبرو په موقع د سیاسي او دفاعي چارو سیړنکار پروفیسر خادم حسین وای د تیرو او یو کلونو دوران کې د پاکستان سیاسي معاشي پرمختګ، خارجه پالیسي، سماجی ارتقا او ثقافتي رنگارنګي ته وکتل شي نو دا هر څه د مرکزیت اړخ ته تللی دي او دغه مرکزیت په جغرافیایي او سیاسي توګه خاص خلک د اختیار او واک خاوندان ګرځولي.
نو چې کله د فرد په حساب انسان ځان یو وګړی ځان داسې نه ګڼي چې هغه په اقتصادي توګه محفوظ دی، په سماجی توګه محفوظ دی او په ځانی توګه محفوظ دی. او قام داسې نه ګڼي چې نه په سیاسي فیصلو کې برخه شته، نه په اقتصادي وسایلو کې برخه شته او نه دغه شناخت او دغه دود دستور ګڼل کیږي یا هغه ته عزت ورکړل کیږي. زما خیال دا دی چې په داسې صورت کې اگر چې یو مخامخ خو به داسې ښکاري چې لږ ډېره خوشحالي یا لږ ډېرې سندرې یا جنډې لږ ډېرې یو غاړې ته مخې ته راشي، خو دننه د احساس په توګه که هغه اجتماعي احساس دی که انفرادي دی، ما ته نه ښکاري چې هغه به داسې د کلیتن ازادۍ شکل کې موجودي او هغه به خلک په خپله خوښه کوي.
د پاکستان د فوج پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای نن د هیواد د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول د سند او بلوچستان ولسونه نه خو ځانونه په اقتصادي توګه محفوظ ګڼي او نه یې د ژوند کم ضمانت شته. دی وای د قبایلي سیمو لپاره د ترهګرۍ پر ضد ملي تګلاره کې یو نقطه دغه خلکو ته د خپلواکۍ یا خودمختاري ورکولو هم وا، خو د بده مرغه نه خو د فاټا ولسته خودمختاري ترلاسه شوه او نه په اقتصادي توګه توان من شو. او دغه حال د خیبر پختونخوا د ولس هم دی.
مصیبت دغه او دا دغه ټول څه وښه هم د نن مثره دې باندې مرحه پکې ومتره او د دې لپاره پورا وسایل وړاندې وکړو نو اوس نه چې دې علاقې ته او بل داسې قوتونه لاس واچوي چې د هغې بیا پرتوک یا د هغې لاره جوړول یا هغه بیا جوړول به
د هیواد د واکدارانو ترڅنګ د سماجی رابطې په ویب پاڼه فیسبوک باندې هم خلک د 14 اگست په مناسبت خپل خپل خیالات څرګندوي او یو صارف چې حنیف ننګیال نومیږي خپل پیغام کې ویلي چې واک د بل دی نو په دې منطق نه پوهیږم چې ازادي د کمې د آزادو قانونو اختیار او واک خپل وي سیاست په خپل لاس کې وي د ریاست خارجه او داخله پریکړې د قام په قابو کې وي خپل شتمنه د قام د قابو لاندې وي میډیا او جبه خپل لري او د پاکستان پښتانه که دا هر څه لري نو بیا واقعتا دوی آزاد دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د نور رپورټونو اړخ ته ورځو. او په داسې حال چې پاکستان کې 14 اگست د آزادۍ جشن منځل کیږي، په دغه حق باندې د ډیوه ریډیو خبریال متاثر شاه څېړنکارانو سره خبرې کړې دي چې پاکستان په دې اویا کالو کې څومره پرمختګ کړی دی، څومره ترقی یې کړې ده. په دې حق باندې څېړنکاران سوایي راځي چې په دې رپورټ کې واورو.
ناخې دان چا ویا کال وړاندې د فیرنګی نه د آزادۍ ترلاسه کول نه پس نننی پاکستان ته ګوري نو وای پاکستان له چې څومره پرمختګ په کار او هغه هدف نه دی ترلاسه کړی او که څه لږ ډېره ترقی دې موده کې شوې هم ده نو هغه صرف پنجاب صوبه کې ښکاري، خو باقي پاتې نورې صوبې اوس هم د محرومه ښکار دي. او دا وخت هیواد ته یوازې اقتصادي بحران کې ښکېل دی، د تعلیم شرح د منطقې د نورو هیوادونو پرتله ټیټه ده، بلکې ګاونډي هیوادونو سره هم ډېرې ښې اړیکې په نظر نه رازی. لکه په دې حق لچ د پیښور پونتون د ایریا سټڈی سنټر ډایرکټر ډاکټر سرفراز خان ډیوه رادیو ته وایي،
ټول ګاونډیان سره، هند سره، افغانستان سره، ایران سره تعلقات خندل، وطن کې دن نابرابری دا خلک یو بل خپه دي، بلکې یو بل سره د پجګړه دي. څوک وایي چې زه په ټوپک باندې اسلام راولم او څوک وایي چې نه دا په ووټ باندې پکار دی، او عام معاشي حالات دګرګو دي. جاګیردارا نظام خپل ځای کې او قبایلي نظام قائم دی، هغه مکمل طور باندې نه دی مات شوی، او ښځو حقوق، اقلیتونو حقوق چې دي هغه نه ملویږي. هغه دراصل ملک کې خلک پریشانه دي.
او وای کمی خی خبرې چې تیرو او یاو کالو کې لیدل شوې دي، هغه کې د هیواد د خلکو او سیاسي ګوندونو د دیکتاتوري فوزي نظام خلاف او د جمهوریت لپاره نستړی کیدونکو مبارزه ده. کال یو او یایم کې د بنگلاديش ته جدا کېدو نه پس د کال درې او یایم اساسي قانون جوړېدل، او بیا 2010 کې د وړو صوبو د حق منلو لپاره 13 آئینی ترمیم د پاکستان مثبتې خبرې دي. خو د باچا خان پونتون چارسدی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت وای، پاکستان جوړخ سره سم د وړو صوبو په وسایلو خېټه واچوله او د ګټ ټول ارتکاز مرکز ته واړول شو، کم چې د پنجاب صوبې ولکا کې وو. او دا سلسله اوس هم مونږ وینو چې بیلګۍ د مرکزی حکومت لخوا د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې پنجاب ته ګټور کول او وړې صوبې نظر انداز کول دي. او وای باید په دې صورتحال ټول غور او فکر وکړي.
دا باندې کار کوي، په دې باندې نمائندگان کوي، د کار ولکم او شتاکري دي اسمبلی دی ور باندې په دې باندې غور فکر وکي چې را کوم کتلې ام روان دي. آیا دا کتلې ام خو به خو به خو به دغه سازش خو نه دي چې دا کوم مسکه ته خبره وکړه. لکه مونږ ته په وایت په کار دادی زبدل وای ما پاکستان کې څومره کارونه دي، دا رونه وی رونه چې وی په کور کې لار څه په کار دي چې پلارې هغه سره یو شان ته تقسیم وکي، یو شان ته تر دې کاری سیار نور نور سیزن دی قانون دی چې هغه ټولو پاره برابر وي او هغه په یو نظر باندې ټولو سره وګوري.
زیاتوي باید د هیواد ملکی فوزی قیادت، سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې په شریک سر 1910 سوچ وکړي چې غربي هیوادونو سره نه بلکې د منطقې نورو هیوادونو سره ځان مقایسه کړي او وګوري چې شاوخوا هیوادونو کې د اقتصاد څه صورتحال دی، بشري حقونه څنګه دي، تعلیم او صحت ته څومره پاملرنه کیږي، کیږي او بیا په تیر د عام وګړي ژوند څنګه دی او وای کوم اوس هم ځان ته واضحه تنگلار اون ټاکل نو دینه په نه یوازې په نړیوال کچ بلکې په منطقوي سطح هم نور کمزوري شو. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پیښور.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 521،
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
اوریدن کو اس دنو رپورٹونو اڑخت زو پا پی خبر کے چی کلا دا آرمی پبلک سکول پی خمخ تراغ لاغین پس دا ویلی شیوی ہو چی پا قامی ایکشن پلان باندی با عمل کی گی خود آغین پس داو کتلی شو چی پا ملک دا طرح گرے پا پی خو کے نور ہم زیادت والی راغ او دا غا قامی ایکشن پلان باندی بیا پختنی پورتا کی دلی چی دا ولی په صحیح توګه باندې عملی کړی شوی نه دی. بیا په رستو کې تازه پیښو کې د کویټې پیښه ده او هغې نه پس بیا یو ځلې په کامی اکشن پلان باندې پوښتنې راپورته شولې او په دې لړ کې په چمن کې یو واری بیا د عوامي نیشنل ګوند سیاسي مشر میا افتخار حسین په دې باندې خبرې کړې دي. ویلي دي چې تر هغه رات ماتې ورکولو لپاره بعد تندروي پزت کامی تکلار باندې پورا توګه باندې عمل کول پکاري. په دې اړه باندې نور څه معلومات دا اورو د نعمت الله سرحدي په دې رپورت کې.
دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی سیکیورٹی جنرل افتخار حسین وویل دستانه ای پی ایس پشاور باندې ټول جماعتونو مشترکه فیصله باندې جوړ شوی کامی تکلار د کوم لاندې په ترګورو پزت بغیر خوشي او ناخوشي عملیات پیل کیږي. مخور خلق دلتا بلوچستان کی دوجلو عمل پیل سوی دی دغه خبر میا افتخار حسین د گوند سرلوړی مشرانو لکه اپراسیاب خټک، غلام احمد بلور، ایمل خان اسپنجار، سنیټر باز محمد، سنیټر داوود خان او سنیټر شاه سید او د نور مشران سره په ګډه دلته په چمن کې د ایم پی ایلتی مشر اصغر خان اسکزی د کشر ور اصغر خان پاتیا ور کولو په محل د خبریالانو سره وکړه. میا افتخار حسین نور زیاته کم شل نکاتی ایجنډا د جماعت لخوا او حکومت ورکړل شوی و که پر هغه حکومت عمل کوي دوی ملګری ته تیار دي، که حکومت نور څه کوي ایم پی ملګری نسی کولای.
د تشدګردو خلاف خوشحالي نکاتی جنډه در ټولو پاټو په شریکه ورکړې ده. نېشنل اکشن پلان دا د ټولو پاټو مشترکه چې کوم دی یو پالیسی ده او که په هغې عمل کوي مونږ مطلب د دې ملګري یو. خو دا یوازې داسې نه چې ګینې د وزیرستان نه راغلی او کویټې ته راځي، نه، مونږ بار بار وایو چې په پنجاب کې اړې دي چې تا جرړه نیوالی نو په ونو لکه په سانګو باندې چې کوم دی نو دا خبره ختمیږي نه. لہذا جرړه هلته ده او دا چې دی وی هلته خوامن دی نو چې کوم ځای د دهشتګردو اډې وي هلته امن ځکوي چې هغوی د ځان بچ کول دپاره هلته امن ساتي او د ځان نه لرې علاقې چې کوم دی نوال غواړي. لہذا مونږ وایو که دی په دهشتګردۍ خاتمه کې مخلصي نو اول به د پنجاب نه آغاز وکړي، هغه شل کاله دم تنظیمونه به ختم کړي او بیا بلا امتیاز په هر ځای کې کاروي پکار ده، به شمول که پېښوري، که کویټه وي، که کراچی وي، که لاهور وي او که پنډه اسلام آباد وي.
میا افتخار حسین نور زیاته که په اوسني حالاتو کې اول د پښتون نیوالی ضروری دي او بیا د بلوڅ ورونو سره به هم ملګری پکار ده چې په ګډه سره د روانو حالاتو مقابله وکړل سي. کم امن پسند جماعتونه یوالی غواړي، اول د حق ایسا جوړېدو ته موږ تیار یو او د سی پی اف د سکیورټي دپاره کم 15,000 پوچو کوه جوړه سوې ده. که چیرې د پښتونخوا د امن دپاره جوړه سوې وای نو به ډېر وختي په پښتونخوا کې امن راغلی وای. سی پی اف خو په پنجاب کې جوړېږي، په بلوچستان او پښتونخوا کې هیڅ آثار هم نشته، نو بیا دلته څه ضرورت دی چې دوی پوچي کوهوې ګماري. په دغه مهال میا افتخار حسین د ناسو خلکو ته وینا هم وکړه چې ده په خپله وینا کې د ایم پي ګوند د قربانیانو ذکر وکړي. خو د میا افتخار حسین سره سره د پښتونخوا ملتپال ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ هم پر نېشنل اکشن پلان باندې سختي نیوکې وکړې. ده هم د پاتیا د مراسمو په مهال د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ترګرو په ضد عملیاتو څخه ګټه کمه او تاوان ډیر دی. دغه د نیشنل اکشن پلان د عملیاتو کې د ښه او د بدو فرق اوس هم روان دی. اپریشن دی بلا تفریق وسی. نعمت الله سرحدی، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، ٹی وی، چمن.
وایس اف امریکا د وری ټول خبر ملاقاتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته وګورئ. موږ سره ملګری اوسئ. اوس هم په پاکستان کې د بد امنیتي وضع، د هدفي وژنو، لوډ شیرینګ او د تختونو د زیاتو پیښو له امله د پښتونخوا تاجرانو د ازادۍ ورځ د تورې ورځ په توګه لمانځلې ده، او دوی شکایت کوي چې د دوی کاروبارونه او د دوی تجارتونه چې دي هغه د سخت بدغه سره مخ دي. نور تفصیل لري ارشد مومن په دې رپورت کې.
د پاکستان قبایلي علاقو کې د تیر یو لسیزې نه زیات وخت نه اړېګړې روان دی. په اول کې وسلوال پیدا شو، هغوی هلته د خپلې خوښې قوانین نافذ کړو، او بیا د هغوی پر ضد پوځي عملیاتو شو چې له وجې یې په لکونو خلک بې کوره شو. خو پاکستان کې څېړونکي نظر لري چې قبایلي علاقو کې سختدریزه سوچ ته وده ورکول او هلته ځینې وسلوالو ډلو ته ریاستي ملاتړ ترلاسه و. خو دغه وسلوالو ډلو کې ځینې بیا د پاکستان ریاست پر ضد راوګرځېدې، او څېړونکي خادم حسین وایي چې قبایلي علاقو کې روانو ریاستي پالیسیو کې لا اوس هم بنیادي بدلون نه دی راغلی.
بنیادي پالیسي بدلون را نه راغی، یعنې د خارجه پالیسي د استراتیژیک مفاداتو حاصلولو لپاره او د شخصي ملیشیا د استعمال په ذریعه، هغې لپاره د مذهب د یو خاص قسمه توجیه په ذریعه استعمالول، هغې کې بنیادي بدلون را نغی. په ټیکټکس کې بدلون راغی، که نه په عملیاتو کې بدلون راغی. نو هغه بنیادي بدلون تر څو پورې چې نه راغلی ممکن نه ده چې هغه بدلون راشي.
خبریال شمس مومند وایي چې قبایلي علاقو کې وسلوالو ډلو را پیدا کېدو سره د ځایي قبایلي ولس هیڅ تعلق نه و، خو هلته د وړاندې نه زمینه داسې برابر کړې شوې وه چې ترهګري پکې وده ومومي.
اوس عام خلک ته دا پته نشته دی، خاص کر د پاکستان دننه هم، بلکې د پاکستان نه بهر هم هیچا ته هم نشته دی چې قبایل دا شدت نه دي، بلکې قبایل خو په خپله باندې دغه ترهګرۍ ښکار دي. البته د هغې په وجوهاتو کې به دا خبرې دي چې قبایل انپړ ساتلی شوي دي، قبایلو ته تعلیم نه دی ورکړی شوی، هغوی ته سهولتونه نه دي ورکړی شوي، هغوی د نوي دور د تقاضو نه، د هغوی د سهولیاتو نه لرې پاتې کړی شوي دي. د هغې وجه دا چې هغوی په ترهګر کې او په اسلام پسندو کې یا په مذهبي ټولنو کې او ګوندونو کې پارلمانو کې هغې کې هغسې فرق ونه کړی شو څنګه چې هغوی لکه ول پکار، او د هغې د وجه نه بعضې کسان چې دی هغه مطلب دا دی چې د مشکلاتو ښکار شو.
د پېښور پوهنتون پیس اینڈ کنفلیکټ سټڈی مشر جمیل چترالی وایي قبایلي ولس نړۍ ته د ترهګر په توګه ورپېژندل شوی، خو اوس د دې خبرې سپینوالی ضروري دی چې قبایل په دغه کې استعمال شوي.
دغه شان چې چرته تا ټولې دنیا ته فاټا پېښ کا چې د دنیا د ټول نه غټ دهشتګردې اډې او دهشتګرد دغه دي، اوس چې هغوی چرته ځي نو هغوی دغه آیډنټیټي او دغه آیډنټیټي اله ختمېږي، چې د هغې د کلتور سافټ کمپوننت چې کوم دی هغه تر اخره کې دا وضاحتو کې چې دا کم کارونه کېدل د آؤټسایډرز دغه تراتلل او قبایل استعمال شوي دي، نه هغې په دواړو صورتو کې ویښ کم دي.
پاکستان عسکری ځواکونه وایي چې قبایلي علاقو کې ترهګرۍ ضد عملیات کامیابۍ سره روان دي، او ضربیزه پوځي عملیاتو کې وسلوالو ډلو تنظیمي ډانچه په مکمله توګه ختمه کړې، او امن پر ځای کې دوه وروستو د بې کوره شوي خلکو ډېره برخه واپس خپلو سیمو ته استانه شوي. اول ته د بیا بحالۍ کار هم تیزۍ سره روان دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، شبقدر.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
اوریدونکو د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
پاکستان نن د خپل ازادۍ او یومه کلیزه په داسې حال منځي چې د تیری اونۍ د کوټې برید غم د خلکو په زړونو کې تازه دی او کورنۍ وایي چې د دغې وژل شوو خلکو پوښتنې ته ځواب ورکولو کې ریاست ناکامه دی. د کوټې یو ځوان وایي
زموږ ټول ښار غمجن دی او په دې وجه د دې شهیدانو بچام پاتې سولو د دې زموږ زموږ ته حکومت راکړي.
د پاکستان سیاسي او دفاعي سړنکاران وایي هیواد د اویا کال آزادۍ باوجود هم د پښتنو سیما کړکیچ او تشدد سره مخ ده او د ژوند بنیادی سهولتونو نه محرومه ده. سیاسي مشر میا افتخار حسین وایي تر هغه ته ماتې ورکولو لپاره به تندروی په ضد قومي تګلاره باندې پوره عمل کول وي.
شدګردو خلاف خوشحالي نکاتي جنډه د ټولو پاټو په شریکه ورکړې ده. نېشنل اکشن پلان دا د ټولو پاټو مشترکه چې کوم دی یو پالیسی ده او که په هغه عمل کوي مونږ مطلب د دې ملګریو.
او د افغانستان صدر اشرف غنی د ځوانانو پارلمان پرانستې په موقع د هیواد په نوي کول غکړې یو نوي افغانستان جوړولو لپاره د هڅې وکړي.
تاسې هغه ځای کې چې د ملت کور او د ملت
اوس راندې کو د خبرونو تفصیل.
پاکستان نن د اتوار پر ورځ 14 اگست باندې د خپلې ازادۍ او یومه کلیزې لمانځي چې یو اونۍ وړاندې په کوټه کې ځانمرګي برید شوی او اتیا اونۍ زیات کسان پکې وژل شوی. د ازادۍ دروازې په مناسبت وزیر اعظم نواز شریف په بیان کې ویلي د کوټې غم لا تازه دی ولې هغه ویلي مونږ هغه کسان هم یادو چې چا د ملک د ازادۍ لپاره ځانونه قربان کړي دي. صدر ممنون حسین ویلي د ملک لپاره د قربان شوو د وینې یو یو قطره را باندې قرضه ده. د پاکستان د مشرانو دغه ویناو په اساس سیړونکي او بیا ماهران وایي او یا کالو کې ملک هغه څه ترلاسه کړي نه دي کوم چې پکارو. د پښتنو سیمې لا هم د کړکې سره مخ دي. دوی د تشدد په ماحول کې اوسیږي او بیا قبایلي سیمو کې د فاټا ریګولیشن اکټ یا اف سی آر تور قانون قبایلي وګړو ته بنیادي حقونه نه ورکوي چې څنګه د ملک نورو برخو اوسیدونکي لري. پوهان وایي یوازې ترقی پنجاب صوبې کې شوی او د دغې صوبې خلکو ژوند معیار د نورو په پرتله ښه دی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر میا افتخار حسین د قومي اکشن پلان په صحیح توګه عملداري خبرې کړې دي او ویلي دي چې باید په دې لړ کې څه قسمه تفریق ونکړي شي. د نور زیات کړه چې کوم شل نکاتي ایجنډا د جماعتونو لخوا حکومت ته ورکړې شوې ده که حکومت پرې عمل کوي دوی یې ملګرتیا ته تیار دي.
د 14 اگست د پاکستان د ازادۍ دروازې په مناسبت د سوات نوبل انعام ګټونکي ملاله یوسفزئی په ټویټر د مبارکۍ پیغام خور کړی دی. پاکستانی رونو او خویندو د ازادۍ ورځ ما مبارک شه. ملاله ویلی دی او زیاته کړې ده چې راځي چې د تعلیم او میرمنو د واک اختیار ورکولو لپاره د خپل قام نور هم بهتري وکړو. میرمنو د تعلیم او د حقونو لپاره خپل غږ پورته کولو پر سر ملاله یوسفزئی د امن نوبل انعام ګټلې دی.
په نیویارک کوینز علاقه کې یو امام او د هغه نائب یو نامعلومه وسله والو په ډزو وشتلې شوې دي. قاتل لا تر اوسه نه دی نیولې شوی. د پولیسو د وینا تر مخه دواړه کسان هغه مهال وشتې شو کله چې دوی د خالی پرس په یو کوڅه کې روان وو. د امام عمر 55 او د هغه د نائب عمر 48 کال او د حمله په شا مقصد لا معلوم نه دی خو د غلطه د بنگلاديش ټولنې خلک وایي چې د حمله د نفرت په بنیاد شوې ده.
د خالی پروس په سلګونو او زرګونو د شام ملکی وګړو خوشحالیان لمنځلې دي او د شمالي ښار منبیج چې زیاتره تباه شوی و دې ته ستانه شوي دي. دغلته یو ورځ وړاندې د امریکا په ملاتړ کې هوایي عملیاتو له کبله د داعش یا دولت اسلامي پاتې تراګر په شا تمبول شوي و. شمالي ښار منبیج د ترکیې سره تړلې پوله لري. په کردستان 24 ټلویزیون باندې رپورټونو کې د دغې ښار ملبینه ډکو سړکونو باندې ډېرې موټرې په ګرځېدو ښکاره شوي او ښځې ماشومان او نارینه لوی تعداد کې ښکاري چې پیاده سفر کوي او دغلته یې ځان رسولی.
په عراق کې د امریکا په مشرۍ کې جنګیدونکو کورد پېشمرګه ځواکونو عملیات شروع کړي دي چې د موسل خوا کې کلی د دولت اسلامي نه بیرته واپس واخلي. پېشمرګه ځواکونو ویلي دي چې ګڼ شمېر کلیې محفوظه کړي دي. بل خوا د تایلند پولیس تر مخه پرستو کې یو بل پسې بدترینه دھماکو په شالاس په جنګلو یې کړي ده او په دې لړ کې یو کس گرفتار کړي هم دي.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نظم غ خبرونه ته غوږی موسی ملګری وسی. یو پاکستانی چارواکی د افغان سولې خبرو د بیا خورېدو هیله څرګنده کړې ده. ولې داسې نخکاري چې افغانستان په دغه غزغل کې بیا برخې اغستلو ته تیار دي؟ د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د جمعې پر ورځ خبریالانو ته ویلي چې د سولې خبرې په اونو کې پیل کېدی شي. په دغه حق لا چې د دغه خبرو اترو عمل به سمرا جریانو لري په دې حق لباندې ارباب محمود علي د وایس اف امریکا یو رپورټر تاسو باندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د جمعې پر ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د سولې خبرې په اونو کې پیل کېدی شي. کوم چې په کال 2015 کې هغه وخت ځنډیدلې وې چې د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر او بیا په کال 2016 کې د ملا اختر منصور د وژنې خبر مخې ته راغلو. د خالی پر ورځ د سرتاج عزیز د وینا په اړه چې کله د افغان صدر اشرف غنی د مرستیال ویاند دوا خان مینپال نه تپوسو شو نو هغه ویل پاکستان ته به دا څرګندول وي چې د امن عمل د پارش بندې او د هغې د پاره به ورته د هغو توندلارو پر ضد عملیات کول وي څوک چې په افغانستان کې بریدونه کوي. مینپال وویل چې پاکستان ته به هغه ژمنې پوره کول وي کومې یې چې په څلور هوادي زړ غونډې کې کړې وې. چې داسې نه وي شوی افغانستان به د سولې خبرو په اړه په خپل اوسني دریځ قائم وي. په وروستي ځل د څلور هیوادونو امریکا، افغانستان، چین او پاکستان د استازو ترمنځ غونډه د مئی په میاشت کې شوې وه او طالبانو په دغو خبرو کې د ګډون نه انکار کړی و. د خبرو په مهال پاکستان ژمنه کړې وه چې د هغو ترهګرو ډلو پر ضد به عملیات کوي کوم چې په افغانستان کې بریدونه کوي. افغان چارواکي د کلونو راهیسې په پاکستان د ښو او بدو طالبانو د فرق تور لګوي. چې افغانستان کې په افغان او بهرنو عسکرو بریدونه کوي ښه طالبان دي او پاکستان کې بریدونه کوونکي بد طالبان دي. مینپال وویل چې پاکستان ته به دا ثابتول وي چې د ټولو توندلارو پر ضد عملیات کوي او د ښه او بدو فرق نه ساتي. هغه دې خبرې ته اشاره کړې چې سو پورې داسې نه وي شوی افغان حکومت به د سولې خبرو کې ګډون نه کوي. تیره میاشت وارسا کې د نیټو سرمشری زغونډه کې افغان صدر اشرف غنی مشرانو ته ویلي وو چې د پاکستان نه علاوه د سیمې نور ټول ملکونه افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. اشرف غنی غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې د ګاونډي هیوادونو سره د دوی د سیمه ییزو مرستو ګامونه ښې پایلې لري. ولې پاکستان سره داسې نه ده؟ څلور هیوادي زغونډه کې د ژمنې باوجود د هغه یعنی پاکستان له لوري د ښه او بدو ترهګرو روایت اوس هم برقرار دی. په کال 2016 کې اشرف غنی د صدر جوړېدو وروسته پاکستان سره د خبرو د یو نوی باب پیلول اعلان کړی چې بنیاد به یې اعتماد سازی یا په یو بل باور کول وي. په جولای کال 2015 کې د پاکستان په قربتوب مری کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په لومړي ځل خبرې هم شوې وې کومې چې پاکستان د افغانستان د مشرانو د نوی فکر نتیجه ګرځولې وه. د خبرو دویم پړاو د جولای په اخره کې کیدونکې وو خو د ملا عمر د مړین د خبر مخې ته راتلو وروسته وځنډول شو. په کال 2015 کې امریکا، افغانستان، پاکستان او چین د ځنډ ښکار خبرو بیا پیلولو هڅې روانې کړې او د څلور هیوادي ډلې په کابل او اسلام آباد کې 15 غونډې شوې. ولې طالب استازو پکې ګډون نه وکړي؟ د پاکستان دفاعي څېړونکي او پخواني پوځي جنرال طلعت مسعود خیال دی چې د توندلارو ډلو د مخه نیولو لپاره پاکستان ډیر څه کړي دي او دا چې ملک یې د خپل امنیت په داو لګولو بغیر هم دومره څه کولی شي. د هغه وینا وه چې د پاکستان دریس دا دی چې څومره یې څه کړي دي د هغې نه زیات یې نشو کولی. پاکستان لبا د ټولو سره جنګېدل وي. د ریټایرډ جنرال په وینا پاکستان نه غواړي ځکه چې د وړاندې نه په خپلو جنګونو کې ښکیل دی او په هیڅ صورت د افغانستان جنګ نه کول غواړي. د مسعود په وینا که چرته پاکستان په افغان طالبانو او حقانی شبکه فشار زیاتوي نو هغوی به د پاکستانی طالبانو یعنی ټي ټي پي سره یو شي او د پاکستان او افغانستان دپاره به نوره غټه خطر وګرځي. د امریکې د سینټر فار سټریټیجیک اینډ انټرنیشنل سټډیز څیړنکار انتونی ایچ کوټسمن وایي پاکستان ګټورې هڅې نه دي کړې او دا خبره د یاد ساتلو ده چې طالبان د سولې خبرو کې د ګډون نه لریوالې اختیار کړي او خبرې د جګړې او هواری پراخه عمل جوړ شوی دی. د کوټمن په وینا دا خبره د سوچ وړ ده چې د طالبانو نوې مشر په خصوصي توګه د امن خبرې رد کړې دي او په ځینو معاملاتو کې د امن خبرې یوازې خبرې نه بلکې د هواري پراخه عمل جوړ شوی دی. د جنرال مسعود په خیال چې طالبانو په وروستو میاشتو او کلونو کې افغانستان کې علاقې نیولي او پوځي اهداف یې ترلاسه کړي، دا څرګندوي چې د پاکستان په هغوی ډېر اثر نه دی پاتې. طلعت مسعود وویل چې طالبان ګڼي چې هغوی آزاد دي، افغانستان کې ورسره خپل علاقه ده او هغه د افغانستان نه حملې کوي. د ځینو افغانانو لخوا ورته ملاتړ حاصل دی او هغه جنگ دوامدار ساتلی شي. ولې د افغان څېړونکي جنرال عتیق الله عمرخیل خیال دی چې د ټولو توندلارو پر ضد په تیزی سره د جنگ کولو نه په انکار به پاکستان یوازې کی دی؟ وایي پاکستان ته به په افغانستان کې د یاغانو په پټه مرستې بندول وي او په خپله خاوره به ورته د ټولو ترهګرو او انتها پسندو په ضد عملیات کول وي، ګنې په نړیوال کچ به ورته د یوازې والی اندېښنه ورپېښه شي. نږدې د 15 کالو د جنگ باوجود د افغانستان پوست تر اوسه پورې د امریکا او نیټو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري او د طالب وسلوالو پرله پسې عملیاتو په ټول ملک کې د حکومت عملداري په خطر کې اچولې ده.
او سوریدونکو زو افغانستان ته، چرته چې د ځوانانو د پارلمان پرانسته شوې ده او په دې موقع د افغانستان صدر اشرف غنی د هیواد په نوي کول غږ کړی دی چې د یو نوي افغانستان جوړولو لپاره دی ځوانان هڅې وکړي. په دې اړه نور تفصیلات د ډیوا ریډیو خبریال حکمل روان د افغانستان نه دا رپورټ راکوي.
د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د افغان ځوانانو لپاره پارلمان جوړ او د جمهور رئیس لخوا یې پرانیسته وشوه. جمهور رئیس اشرف غنی د ځوانانو روزنیز پارلمان د پرانیستلو پر مهال وویل چې له ولس څخه استازیتوب کول ستر مسؤلیت دی او افغان ولس د ځوانانو له پارلمان څخه د هیواد د پرمختګ او د بیلابیلو ناخوالو سره د ټینګې مبارزې کولو تمه لري. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل ځوانان چې د هیواد د ملاتیر حیث لري له خپل پارلمان څخه د هغه ډلو پر وړاندې په ځانګړې مبارزه بلاس پوری کوي چې په وینا یې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت پر ضد د خنډونو رامنځته کولو هڅې کوي. د افغانستان د ځوانانو پارلمان چې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو منیت په ځنګړو هڅو او د ملګرو ملتونو په عملی مرسته جوړ شوی، ل دوه کلنې دورې وروسته به د انتخاباتو له لارې د بلې دورې ځوان وکیلان پارلمان ته لار پیدا کوي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال او سرپرست وزیر ډاکټر کمال سزاد د دې مطلب په څرګندولو سره د ځوانانو له پارلمان څخه وغوښتل چې د سالم سیاست له مخې د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړي.
دا پارلمان به د افغانستان د ځوانانو بیلابیل ستونزو په حل کولو کې له هر اړخ نه مرسته وکړي، که هغه تعلیمي ستونزې دي، که صحي دي، که د کاروبار په اړه دي، که د فکر په اړه دي. خوشحال یو چې نن په ډېرو لوړه سطح باندې دغه پارلمان چې دی پرانستل شو.
په افغانستان کې په لومړي ځل د ځوانانو لپاره په داسې حال کې جمهور رئیس اشرف غنی، د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار، د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست وزیر کمال سادات او د یو شمیر نورو جګپړو حکومتي چارواکو لخوا پرانستل شو چې یو شمیر ځوانانو د دغه پارلمان پرانسته د بیلابیلو ستونزو د هوارولو لپاره ګټور ګام بولي. په اړه یې دوه تنه افغان ځوانان له ډیوي سره په خبرو کې وویل.
نوې پارلمان چې جوړ شوی دی چې د موږ دغه څخه ډېر خوشبین د ځوانانو پارلمان، البته دوی کولی شي چې د ځوانانو په حق له هر ګونه مشکلات لوړ رتبه مقامات ته ورسوي. نوې پارلمان چې ځوانانو په برخه کې جوړ شوی دی، دا کولی شي چې دغه زړه پارلمان سره هم چند مرسته وکړي په هر اړخیزه.
دا زموږ رئیس جمهور خو وعده کړی و مخکې ځوانانو ته موږ وزارت ورکړو، اوس چې دا پارلمان جوړ کړی دا هم ډېر ښه کار ده. دا غټ دستاورد ده موږ ځوانانو لپاره.
د افغانستان د ځوانانو پارلمان چې د هیواد له څلور دیرش ولایتونو څخه یو سلو شل تنه غړي لري، درې دیرش سلنه یې میرمنې دي او د کوچیانو، معلولینو، هندو او سیکانو لږکیو ځوانان هم د پارلمان غړیتوب لري. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
وایس اف امریکا د ریډیو د قدر مناوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته غوږ نیسئ. اوس ملګری اوسئ او سوما د ریپورټونو تر مخه د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د پاکستان او د چین ترمنځ د اقتصادي رهداري په پروژې د هند اندېښنې چې دي هغه د چین خارجه چارو وزیر وانګ یی سره په یو لیدنه کې شریکی کړي دي او بیا د چین لخوا په ملګرو ملتونو کې چې کومې هلې ځلې کیږي او د چین لخوا په ملګرو ملتونو کې د هند لخوا چې کومې هلې ځلې ودرول کیږي چې غواړي جیش محمد مشر مسعود اظهر چې ممبئی او پټانکوټ تراګر بریدونو کې ککړ دي هغوی پر ضد ګامونه واغستې شي او د چین لخوا د دغې مخه نیول کیږي. نو په دغې حق له خبرې اترې شوې دي. په دې لړ کې رابعه پیر د څېړنکارانو سره په دغې مسلې باندې خبرې اترې کړې دي. سوپام دې رپورټ تر اګرسو.
د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د نوې دهلی په درې ورځني سفر راغلی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره پر پاک چین اقتصادي رهداري د هندستان اندېښنې رابرسېره کړې دي او ویلي دي چې د کشمیر څخه تیرېدونکي د دغه رهداري په سخت مخالفت کوي. د شپږ څلوېښت ارب ډالرو پاک چین اقتصادي رهداري د دواړو هیوادونو د اقتصاد لپاره یو لوی اهم ګام ګرځول کېږي، خو پر دې وخت په وخت هندستان اندېښنې رابرسېره سوي دي. خو د څېړونکو تر مخه په راتلونکي وخت کې هندستان د دغه منصوبې لپاره څه خطر نسي کېدی. څېړنکار او پخوانی سفارتکار عامر عثمان د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي،
هندستان به ضرور دا کوشش کوي، لیکن د چین او د پاکستان تعلق چې کوم دی هغه د هندستان په احتجاج باندې یا د هغوی په خپه کېدو باندې
د پریس ٹرسٹ آف انڈیا تر مخه هندوستان په دې موخه د چین له اړخه نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د ګډون خواسرت کولو معامله هم رابرسېره کړې ده. چین د روان کال د جون په میاشت کې د هندوستان له اړخه د اته څلوېښت هیوادونو په غونډه کې په نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د ګډون پر خاص اعتراض هم کړی و او ویلي و چې د غړیتوب ان پی ټی هیوادونو ته نسی ورکول کېدی. چین یوازې هغه هیواد دی چې د هندوستان د این ایس جی غړیتوب په لاره کې خنډ دی. مطبوعات ته هم وایي چې سوشما سوراج د چین سره په ملګرو ملتونو کې د جیش محمد پر مشر مسعود اظهر د بندیز د مخالفت معامله هم رابرسېره کړې ده. د هندستان وینا ده چې مسعود اظهر ممبئی او پټانکوټ کې کېدونکي د تراګرو برید ماستر مایند وو. خو د چین وینا ده چې هندستان ته پکار دی چې د مسعود اظهر دغه معامله د پاکستان سره په ګډه هوار کړي. بل پلو ته د هندستان د بهرنیو چارو ویاند وکاس سروپ خپل د یو ټویټ له لارې ویلي دي چې هندستان د پاکستان سره پر ټولو ستونزو خبرو ته تیار دی، خو د دې لپاره دوی د څه شرطونو اعلان هم کړی دی. وکاس سروپ ویلي دي چې د خبرو څخه وړاندې ضروری دی چې پاکستان په نړیواله کچه منل سوي د حافظ سعید او سید صلاح الدین په شان د تراګرو مرسته وپرېږدي او د ممبئی او پټانکوټ د تراګرۍ پیښو پلټنې سرته ورسوي. په تېرو ورځو کې په اسلام آباد کې پاکستانی سفیرانو د غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د کشمیر په معامله د خبرو لپاره پاکستان هندستان ته د بلنې ورکولو پریکړه کړې ده. خو بل اړخته د هندوستان وینا ده چې د تراګری په معامله به تر ټولو وړاندې خبرې کیږي. دواړو هیوادونو له اړخه د شرطونو سره به آیا دا خبرې ممکنه وي؟ په دې اړه پخوانی سفارتکار امیر عثمان وایي،
سوال نه پیدا کیږي، مطلب دا چې هر چا خو خپل نیشنل انټرست دی هغه خبرې کوي، لیکن دا هغه دا مطلب نه ده چې دا فشار یا د دې خبرې څنګه دا ویو په پاکستان باندې د
پاکستان او د هندستان ترمنځ جامع مذاکرات یواری د ممبئی د چاودنو او بیا پټانکوټ کې کېدونکو د برید وروسته تر اوسه ودرول سوی دي، چې د څېړونکو تر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرې نه کول د سیمې د امن په ضد دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، اوس تاسو له د امریکې چې کوم انتخابونه دي په روان نومبر کې به صدارتي انتخابونه کیږي، دا غي په حق لباندې اوس دی وختي تازه سر روان دي، دا غي په حق لباندې تاسو له تفصيلات درکو پرستو کې څنګه چې تاسو خبر یې د ډیموکریټ او ریپبلیکن ګوندونو له خوا کنوینشن زوشول غونډې وشولې، هغه نه پس اوس د دواړو ګوندونو له خوا چې کوم نامزد شوی صدارتي امیدواران دي، هیلری کلینټن د ډیموکریټ لخوا او ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن پارټي لخوا، دوی د مختلف ریاستونو دورې شروع کړي دي او دغه نه علاوه په یو بل باندې تورونه هم لګوي، او مقصد یې دا دی چې پر روان صدارتي ځغل انتخابونو کې کامیاب شي. په دغه حق له باندې تپوسونه کوو. د وختي په سټوډیو کې زموږ همکار محمد اکرام موجود دی. ستړي مشه اکرام.
ډیره مننه
اکرام. دغه راته ټول تفصيلات راکې، ورسره دا هم راته وای چې سروي غانی په دغه حق لباندې سوایي دا ټول تفصيلات مونږ تراکې.
دا وخت چې د امریکای د ډیموکراتیک ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ ترمنځ انتخابي کمپینونه روان دي په بیلابیلو ریاستونو کې، خو روسي چې کومې سربېګانې شوې دي په هغه کې هیلری کلینټن چې تر ټولو مهم کم ریاستونه دي، بیټل ګراوند سټیټس ورته وي، په هغه کې هیلری کلینټن د ډانلډ ټرمپ نه په سربېګانو کې وړاندې ده. د امریکې په شمالي کیرولاینا او کولوراډو په شمول په مهمو ریاستونو کې چې کومې سربېګانې شوې دي، په هغه کې هیلری کلینټن د ډانلډ ټرمپ نه وړاندې ده. د امریکې ان بی سی او وال سټریټ جرنل خبری ادارو د وروستې سربېګانو تر مخه هیلری کلینټن په کولوراډو ریاست کې 64% رای اخیستې دي او ډانلډ ټرمپ 22% رای اخیستې دي. دا شان فلوریدا چې یو ډیر مهم ریاست دی، په هغه کې په صبح کې جار ډبلیو بوش ګټه ترلاسه کړې وه او هم د هغې په بنیاد باندې هغه صدر جوړ شوی. په هغې کې هیلری کلینټن 64% او ډانلډ ټرمپ یو کم 40% رای ترلاسه کړې دي. او په شمالي کیرولاینا کې هیلری کلینټن 80% او ډانلډ ټرمپ یو کم 40%، او په ورجینیا ریاست کې هیلری کلینټن 66% او ډانلډ ټرمپ 33% رای ترلاسه کړی دي. نو دا ډیر مهم ریاستونه دي او اکثر هم په دغه ریاستونو باندې د یو امیدوار د ګټي او د بیلات فیصله کیږي، ځکه چې ځینې ریاستونه ډیر ښکار دي چې په کوم ځای کې ډیموکریټ په اکثریت کې دی او په کوم ریاستونو کې ریپبلیکن ګوند په اکثریت کې دی. خو بیټل ګراوند سټیټس هغه ریاستونه دي چې کوم طرف ته هغه لاړ شي، نو هغه طرف ته بیا د دې فیصله کیږي. او په روسیو کې د پنسلوینیا ریاست په حق لباندې هم چې کومې سروېګانې راغلي دي، په هغه کې هیلری کلینټن د ډانلډ ټرمپ نه وړاندې ده، او ډانلډ ټرمپ په خپلو وروستیو بیناګانو کې داسې تورونه هم لګولي دي چې کینی چرته دغلته هیلری کلینټن وګټله، نو د هغه سره به دغلته دوکه شوي وي، ځکه چې هغه تخکاری چې په هغه ځای کې د ده اکثریت کم دی. د دې نه علاوه نور ریاستونه هم داسې دي چې په هغه کې کمی روسي سربېګانې شوې دي او د خلکو سره خبرې شوې دي، هغه دا ښکاره کوي چې هلته هیلری کلینټن وړاندې ده. د مثال په توګه باندې په یوټا کې، اریزونا کې او جارجیا کې دغلته هیلری کلینټن وړاندې لیدل کېږي. او د زیارت په ورځ باندې که څه هم ډانلډ ټرمپ دا خبره منلې وه چې هغوی ته په یوټا کې مسئلے راپیخی دی، دا هغه ریاست ته چرته چې په سبق کې میټرام نی چې دا صدر براک اوباما سره مقابله و، او 100% ووټونه ترلاسه کړو په کال 2012 کې، نو دغلته هم ډانلډ ټرمپ د مسلو سره مخ دی. او کراشو نور ریاستونو ته په ځینې ځایونو کې په یوټا کې خاص کر د مارمن قبیلی عیسائی قبیلی خلک دي هغوی هم په دغه ریاست کې 50% آبادی ده او د ریپبلیکن ګوند جار ڈبلیو بش په دغه ځای کې 82% ووټونه په کال 2004 کې اخیستي وو. په کال 2008 کې جان میکین دغلته 3.5% رایه ترلاسه کړې وي خو په یوټا کې دا وخت ڈانلڈ ٹرمپ د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی. هیلری کلنټن خپل د کال 2015 ټیکسونه هم عامو خلکو ته ښکار کړی دي، هغه یې خپاره کړی دي، میډیا هغه کتی شي. خو ډانلډ ټرمپ باندې مغږ کړی دی چې هغه خپل ټیکسونه خلکو ته ښکاره کړي. ډانلډ ټرمپ تر اوسه پورې خپل ټیکسونه هم خلکو ته نه دي ښکاره کړي، او هغه و چې دا د آی آر ایس یا د امریکې چې کومه د ټیکسونو د سارنې اداره ده د هغوی د آډټ لاندې ده، د دې لاندې هغه نشي ښودلی. خو ځینې څېړنکاران وایي چې که چیرې دا د آډټ لاندې هم یو خو هغه ښکاره کولی شي، او په هغه الټا په هیلری کلنټن باندې تور لګولی دی چې او په هغې باندې غږ کړی دی چې هغه ایمیلونه دې ښکاره کړي کوم چې تر اوسه پورې د اولس نه پټ ساتلی شوي.
سوم په یو ریپورت کې تاسو هغه هر وړاندې کوو چې د غالب پرز بزرګونو د شام ملکی وګړي خوشحال یعنی المنزل یو منبیچ ښار ته د دوی چې کوم ستنېدلو د دې په حق لا باندې وایس اف امریکا خبریال رپورت د کلیم افضل په غږ.
د شام شمالی ښار منبیچ ته د عام ملکی وګړو د واپسۍ عمل د هغې وروستو پیل شوی چې د داعش ترهګرو نه دوو میاشتو د سختې جګړې وروستو سیرین ډیموکراتیک فورس د امریکي هوایي ځواک په مرستې دا علاقه مکمل آزاده کړي. داعش یا د اسلامي ریاست ترهګرو دوه نیمو کالو پورې په دغو علاقو خپلواک او اختیار سره سره د سخت دریځۍ ټول قوانین په ولس پر ځای کړي وو. سیډونکو د نظر تر مخه اسلامي ریاست ترهګرې ډلې ته تیر کال جولای میاشتې وروستو دا دویمه غټه ماتې ده. د دې وړاندې داعش طلبیات خار چې ترکیې پولې ته سیرمه علاقه ده خپل د لاسه ورکړې وه. د کومې وروستو د داعش د برتۍ او د غیر ملکي ترهګرو شام ته د راوستو عمل ودرولی شو. منبیج سیمه کال 2014 جنوري میاشت راسي د اسلامي ریاست په قبضه کې پاتې شوی. اسلامي ریاست په عراق کې هم د ماتو سره مخ شو چې کله فلوجه خار نه د داعش ترهګر په شاو تمبول شول. په شام کې که یو خوا خانه جنگي دوام لري، نو بل خوا داعش تر څنګ یو شمیر نورو ترهګرو ډلو خپل کاروبار ګرم ساتلی. سیرین ډیموکراتیک فورس ډله ایس ډی ایف په کال 2015 کې د امریکې په مرسته په هغه وخت جوړه شوه چې کله عرب جنگیالو په شام کې طاقتوره کوردو ډلو سره ځان یو ځای کړو. د ایس ډی ایف مشرانو د منبیج ازادي یوه لویه ګټه ګرځولې. شامی ولس د واپسۍ په وخت ډېرې خوشحالۍ څرګندونه کړې. په سماجي ویبپاڼو یو شمېر داسې ویډیوګانې خورې شوي چې پکې خلک د داعش په ضد نارې وهي، او په عکس العمل کې د ګیرو لرې کولو تر څنګ زنانو برقې هم سوځولې. د ولس غوسې معلومېده چې د اسلامي ریاست ترهګرو لخوا کم قوانین پر ځای شوي وو هغه د حاضر وخت د بشري ژوند مخالفه او د جهالیت شکل عکاسي کوله. په میډیا کې داسې خبرونه هم راغلي چې د تیښتې په وخت ایس ډی ایف جنگیالو د داعش وسلوالو ته محفوظه لاره ورکړې چې د منبیج علاقې نه بهار وځي. تر دې وخته پورې ایس ډی ایف یا د کوردو جنگیالو لخوا د دې خبرې پخلی نه دی شوی. په منبیج ښار کې یو وخت راسې سوونو په شمیرې کې عام ملکی وګړي د اسلامي ریاست په حراست کې پاتې شوي چې دوی لخوا ځان بچ کولو لپاره انساني ډال په توګه استعمالېدل. د جمعې ورځې کامیابۍ وروستو هغه ټول یرغمل عام ملکی وګړي هم آزاد شوي. د منبیج په جګړه کې د شام په حالاتو نظر ساتونکې ډله سیرین ابزرویټری تر مخه 1100 زیات خلک وژل شوي چې پکې 1400 پورې عام خلک شامل دي. 300 پورې د ایس ډی ایف یا د سیرین ډیموکراتیک فورس جنگیالي او 0 زیات د اسلامي ریاست رهګر وژل شوي. منبیج هغه علاقه ده چې د داعش مرکز رکا او د ترکیې سرحد په میاس کې راځي. مهمه په دې وجه هم ده چې اسلامي ریاست ترهګرو لپاره هر قسمه کومک ترلاسه کولو په توګه استعمالیږي. د امریکې یو پوځي جرنل لیفټیننټ جنرل مارک فارلینډ ویلي چې د داعش 15,000 وسلوال د مینځه تللي، او اوس د ترهګرې ډلې شمیره 1500 ته راکمه شوې. هغه سیمې چې پکې داعش ته سخت زیان اړېدلی په هغې کې د عراق فلوجه، سنجار او رمادي تر څنګ د شام پلمیرا، شداده، تلابیاد او د سرت علاقې شاملې دي.